افغانستان ته د طالبانو د لوړ پوری پلاوی سفر متکی د چین، پاکستان او افغانستان په درې ارخیزه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره لیدل دي. د دې لیدو کټو پر څرنګوالي د چین او پاکستان په غوښتنو او دا چې آیا دا هیوادونه د طالبانو پر حکومت باور کولای شي د پروګرام د میلمه خغلی انور الحق احدی صاحب نظر به واخلم. او په دویم بحث کې هم د افغانستان د روغتیا اړوند موضوع لرو. نړیوال سازمانونه وایي چې په افغانستان کې هر ورځ 1,000 نوي زیږیدلي ماشومان مړه کیږي او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شوې ده. د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ میلمه به مې پرې تبصره ولري. سلامونه، د امریکا غږ اتصال پروګرام ته مو هرکلی کوم. زه ګالیا رڼا نورستانۍ یم. هیله لرم چې د پروګرام تر پایه راسره مل پاتې شئ. پروګرام په سولنډو خبرونه پیلوم. یونما وایي بدني سزاګانې د شکنجې ضد کنوانسیون خلاف عمل دی او باید بند شي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د بدني سزاګانو د تطبیق سره یو ځل بیا مخالفت ښودلی او دغه سزاګانې د شکنجې د مخنیوي په برخه کې د شکنجې ضد کنوانسیون سره په ټکر کې ګڼلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما نن په یو راپور کې ویلي چې د تیر 2023 میلادي کال د نومبر 14 او د روان 2023 کال د اپریل 10 نیټې پورې د طالبانو لخوا درې څلوېښت ترسره شوي قضایي بدني مجازات او قضیې ثبت کړي چې په ترڅ کې د ښځو او نارینهو په ګډون 322 کسانو ته بدني سزاګانې ورکړل شوې دي. یونما ویلي دي چې دغه سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي دي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې له قاضي چوکاټ د قضایي چوکاټه بهر شوي دي او یوازې د درو وهل د طالبانو د محکمو د پریکړو په اساس تطبیق شوي دي. یونما ویلي دي چې دوی د طالبانو له بیا واک ته رسیدلو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړې دي. یونما د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرګون هم خبر کړی چې په کې ویل شوي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. اروپایي ټولنه وایي چې افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر کې پرون جوړه شوې یوه غونډه کې له کارپوهانو سره افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو کمولو پر لارو چارو سلا مشورې وشوې. اروپایي ټولنې د طبیعي پیښو او بشري ناورینونو له پلوه له خطر سره د مخامخ هیوادونو په نوملړ کې افغانستان څلورم هیواد بللی او وایي کیدای شي د زیاتېدونکي اقلیمي بدلون د دې هیواد د خلکو پر ژوند فشار لا زیات کړي. د خبره په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یوه ټویټ کې کړي او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د اقلیمي بدلون د اغیزو کمولو او ورسره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښود چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه د لوږې او مړینې سره مخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ویجاړونکي سیلابونه هم راغلي دي. او د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي محمد نبی په افغانستان کې د سرطان د روغتون د جوړولو ژمنه بیا تکرار کړه. خو وی ویل چې په هیواد کې د سرطان د روغتون د جوړېدو لپاره اوږده لاره پکار ده. نوموړي دغه څرګندونې په کابل کې د تلسمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. دا ورځ د می په اتمه منځل کېږي. په همدې حال کې سیګار وایي چې تمه ده چې سږ کال په افغانستان کې 1.6 میلیونه خلک طبي مرستو ته اړتیا ولري چې 3.3 میلیونه یې ماشومان دي. ملګري ملتونه راپور ورکوي چې په ټولو څلورش ولایتونه کې د 1.2 میلیونه خلک په داسې حال په داسې سیمو کې ژوند کوي چیرې چې لومړني روغتیایي خدمتونه شتون نه لري. د ویلو د چل اخیر څو ورځو رئیسی په ټولنیزو پاڼو یو شمېر خلکو د محمد نبی او راشد خان ترڅنګ له ګڼو نورو نامتو افغانانو غوښتي چې د افغانستان دننه د سرطان ناروغانو ته یو مجهز روغتیایي مرکز جوړ کړي. یادونه ده چې د محمد نبی عیسی خیر ترڅنګ یو څو نور افغان لوبغاړي اوس مهال د خیریه ټولنو له لارې اړمنو افغانانو سره د وخت نا وخت بیرابیل مرستې هم کوي. طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستانی پاوز لوی درسیز جنرال آسم منیر سره په راولپنډی کې ملاقات کړی چې تر هغه وروسته یې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری سره د دواړو لوریو د پلاویو په ګډون ملاقات کړی دی. ورمو ورځ د طالبانو پلاوی د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په دری اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی وو. د دې ملاقاتونو بشپړ حال خدای نور ناصر په دې راپور کې راکوي.
د پاکستانی پاوز لوري رسنیو ته په خبرسي بیان کې ویل شوی د پاوز لوی درستیز جنرال آسم منیر سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ملاقات کوي او په دې ملاقات کې پر دوه اړخیز اړیکو سربیره په سیمه ییز امنیت هم خبرې وشوي. د پاوز خبرپاڼه زیاتوي ښاغلی متقی په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د پاکستان د رول ستاینه وکړه او دا ډاډ ورکړ چې د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره به له پاکستان سره ګډ کار کوي. تر دې ملاقات وروسته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی ترمنځ دوه اړخیزه خبرې وشوې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبره پکې پر اړوندو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزيتي اړیکو او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وشوې. تر دې وړاندې بیا د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ درې اړخیزه خبرې هم وشوې چې د درې واړو د بهرنیو چارو وزارتونو باندې پر درې اړخیزو اړیکو خبرې سره وشوې. خو دغه ډول غونډې د طالبانو حکومت لپاره څومره مهمې دي؟
د طالبانو لپاره لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا یو فرصت چې د کوشش نشته نه په تر اخره په یوه ځای کابل ته هم د نور هوادونو د پلاو هغه رنګ اوس تل نشته څنګه چې مخکې وو. طالبانو مشرانو باندې بندیزونه سفرې هغه هم د سفرونو څخه کولې. پاکستان ته د متقی سیف سفر لپاره هم ځانګړې یو اجازه نامه پاکستان اخیستې وه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه. نو په تاسې حال کې داسې غونډې کېدل د هغې لپاره په هر لحاظ سره په سیاسي هم په اقتصادي هم په تجارتي هم او دغه انزوا چې د هغې په اړه باندې یو سوچ دی د هغې لپاره هم دا مهمه وه چې هغې لاړ او ګډون یې وکړ.
څنګه بیا لومړی ورځ راځي چې طالبانو تور پورې کوي چې د پاکستان پروژه ده او د طالبانو د پلاوی اوسنی سفر ته هم همغه سی ګوري.
نو دې وخت چې څوک راغلي دی ځکه چې افغانستان کې خو نه آئین شته دی نه حکومت شته دی نو دې چې راوستي دی دی له هغه ریکګنیشن او لیجیټیمسي ورکولو لپاره چې دا لیجیټیمایز شي نو دې لپاره دلته کې راوستي دی او داسې ورله میټینګس کوي چې لکه دا وایي چې د افغانستان د ولس ریپرزینټیټیوز راغلي دا خو پراکسیز دی دهشتګرد دی د دې په لاس باندې د پښتنو وینه ده.
په کابل تر کنټرول ورسته په 2020 میسوي کال کې طالبانو هلته خپل حکومت اعلان کړ. خو اوس یې د حکومت دوه کاله پوره کېدونکي دي او لا هم هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خدای نور ناصر، امریکا شاخ، اسلام آباد.
د غونډو د اهمیت او امنیتي اړخ د طالبانو له حکومت سره د چین او پاکستان پر اړیکو د هغې د اغیزو د څیړلو لپاره د دې لیدونو کتنو مهم ټکي د افغانستان په اړه د پاکستان او چین د اندېښنو ارزونې لپاره د پخوانی چارواکي عوامدار شند افغانستان نوی ملي جبهه ګوند مشر محمد بخنی سره خپل یانو الحق احادیث سره خبرې کوم چې د شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شو دی. احادیث تاسو د وخت نه نړۍ مننه کوم کور مو ودان چې په پروګرام کې را سره مل یست. راځي په لبه د دې وکړو چې دا د افغانستان، پاکستان او چین شپږم درې اړخیزه غونډه وه. لدی وړاندې د جمهوریت چارواکو په دې غونډه کې ګډون کوو. دې سفر ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم اول خو باید وایم نور دی ملي جبهه ملي جبهه نور د استخلاص سره دا هغه څو کاله پاوادو دا یو تصحیح باید چې دلته وسی ز سپاتې یو مستقل فرد د ترګېګه ما په هر حال د دې ورډ په پات باندې دا ډیپلوماټیک ورډ دې وخت متعدد ورډ سره کیږي د دې زنده سره احتیاکو مشخص پر مختګ پکې وسی خو په هر حال کې هم د افغانستان لپاره د طالبان حکومت لپاره دا مهم و چې لږه انزوا کوم تصویر سي د انزوا د دوی په حق موجود ده په دغه مبارک مجالس کې هغه تصویر لږه ضعیفه کی نو دی وی په ګټه دا شای هغه سوای دی او هغه سوای دی په دې کې د چین لپاره هم یو اهمیت د لري سي پایسې یو لوی قدرت خصوصا په منطقه کې مطرح قدرت او افغانستان په چارو کې مطرح قدرت په صفات باندې د وندو کې شي شراکت یا وي هم څه د فائدې ده پاکستان ته هم فائدې په دې لري سي د افغانستان د طالبان د حکومت او د پاکستان روابط په تیرو څو میاشتو کې ډېر خپل پرسوي وو او دا د متقي صاحب تاګ هلته او د مختلفو مقاماتو سره کتل لږ ذره د دوستي صحنه راتازه کوي نو په دې اساس باندې هر یو ته یو څه پکې شته ده خو ډېر زیات توقع ترې نه شو کولای د دغې میټینګونو نه ډېر کامیاب نه اوسي داسې مشخص یو ذره شی چې ما لږ ذره مشخص پکې اور د هغه دا وسی چین ویلی دی افغانستان با امغه د لاریو د کمربند په پروژه کې یا په ابتکار کې هم څه شامل سی البته په اول کې ما افغانستان پر نظر کې وو بیا د درې کال مخکې امنیتی حالت په افغانستان کې تورې سی هغه پاکستان کوشش وکړ چې دغه لار مستقیما یوازې د چین او د پاکستان د اغنل لري دا چې اوس په افغانستان کې شامل کی چین ته به د زو زمينه برابرې په افغانستان کې یو څه وسې سره زیات سي د پاکستان ولې د شي سره موافقه کړې ده نو د لارې راته پران نه دي معلوم څه کوي هغه ټول لارې د پاکستان له خوا نه تیرې سي پاکستان هغه ته ترجیح ورکړي نو د څه مشخص هغه نسته چې موږ وایو چې ولا د دغه په نتیجه کې مثلا یا به حکومت د طالبانو په رسمیت وپیژندل سي او یا به څه د کومبل کار وسی هغه اقتصادي چارو کې هم دا یو وعده ده دا یو خبره ده دا چې په عملي کې کنه کېږي هغه امکان لري ډېر وخت دا ودیسي ځکه ډیپلوماسي هغه نه باید ډېر زیات توقعونه کوسي
احادیث په دې غونډه کې د طالبانو تر واکمنې لاندې د افغانستان په اړه د چین او پاکستان پر امنیتي مسایلو خبري هم وشوي تاسو په نظر په افغانستان کې د ترهګری د مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو په اړه د دوه ګاونډي هیوادونو اندېښنې به د دوه هیوادونو او طالبانو پر اړیکو څه اغیز وکړي آیا دا به له طالبانو سره په محتاطانه اړیکو کې د بدلون لامل شي فکر کوئ
خاطر یو ډیر مشخص غلری شکایت لري چین وايي چې د شرقي ترکستان جبهه په افغانستان کې ستاده او هغه له القاعده سره تړلې دي او فکر کوم چې طالبان هم نه راځي چې خلک هغه ستادي خو دوی وایي چې موږ یې کنټرولو چې د افغانستان له خاورې چین په ځد باندې هغه ونه کی استفاده ونه کی خو چین دغه اول خوشبین وو چې طالبان به همدا کار سره وکړي او د دې ترکستان شرقي جبهه هغه کمکی ولی پتیرو څو میاسو کې هغه خپل عدم رضایت ښودلې ده او ویلي دي چې دا جبهه مخبه قوي کېدو کې ده او دا د غواړي چې د طالبانو حکومت په دې ارتباط باندې جدي تر اقدام وکړي چې د پاکستان په ارتباط خو هغه د طالبان د پاکستاني طالبانو خبره څنګه ډېر علني ده او پتیرو څو میاسو کې دوی حمله په پاکستان کې ډېرې سوې دي او هغه رښتیا هم څه ده د پاکستان او طالبانو ترمنځ یو دردسر ده په دې معنی چې د ایدیولوژیکي له لحاظه هغه خلک او طالبان حکومت دا نږدې ایدیولوژیکي راغلي اړیکې لري او په عین حال کې پاکستان او طالبان حکومت هم څه ډېر نږدې اړیکې لري او دا دواړه څه متضاد حالتونه دي نو په دې اساس باندې دا هم یو مشکل ده او پاکستان امکان لري تکرار دا ویلي او افغانستان طبعاً وايي بس هغه په افغانستان نه فعالیت نه کوي دوی په ځد باندې د پاکستان په ځد باندې طالبان پاکستاني طالبان د پاکستان په ځد باندې لاوان افغانستان فعالیت نه کوي خو طرف مقابل سدا نه مني او تاسو په یاد یو څو ورځې مخکې حتی پاکستان ویل چې ممکن دوی په داخله د افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د لمنځولو لپاره اقدامات وکړي. دا یو واقعي نه
احادیث د پاکستان د پښتون ملت پالو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو هم د امیر خان متقی سره لیدلې دي. دوی له طالبانو څخه تمه لري او تاسو د لیدنو ته په کوم نظر ګوري؟
پاکستان کې پښتون سیاستوال هغه یو مدني سیاست غواړي، هغه د خلکو د شهروندانو حقوق غواړي او پاکستاني طالبان دوی دغه موضوعات ته یو خطر سره بولي. نو په دې اساس باندې هغه هم په دې فکر دي چې د پاکستاني طالبانو او د افغانستان د طالبانو ترمنځ تلاو ډېر قوي دی. نو هغه هم همدغه چې پاکستان حکومت وایي هغه هم په دې نظر دي چې باید د افغانستان طالبان باید د پاکستان طالبانو هغه ملاتړ سره ونه کړي، هغوی لپاره تقویه سي نه کړي. اما ما مخکې وویل دا یو ډېره مشکله موضوع ده، هم د افغانستان طالبانو لپاره مشکله ده، هم د پاکستان لپاره مشکله ده. یعنی واقعا په افغانستان کې کوم حالات واقعیتونه زیدي زیدونه کېږي، د دې حل ډېر مشکل ده. او زه فکر نه کوم چې تر راتلونکي کم وخت یعنی په دوه میاشتو کې دا مشکلات حل شي. همدغه مشکلات د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ د موجود اوسېږي او همدغه مشکلات د چین سره هم سره اوسېږي. او که روسیې ته وګوري، روسیې هم په اول کې طالبانو طرفدار و، بیا یو څو موده مخکې شکایت کوله طالبانو نه، او اوس هم روسیه واضح معلوم نه دی چې یعنې خپل شکایتونه سې کوي. عین شی د بین المللي ټولنو سره ده، او تر اوسه پورې طالبانو خپل موقف کې دومره انعطاف هم نه دی ښودلی. پرون لکه چې ملګرو ملتونو وویل چې دوی به خپل فعالیتونه په افغانستان کې دوام ورته ورکوي، سره له دې چې خزینه مامورینو ته بس ده، افغان خزینه مامورینو ته به اجازه دې نه ورکول کېږي. طالبان په دغه ساحه کې لږ ذره برنده وو، اما دغه مشکل حالات بس ده دوام کوي او داسې څو وخت په حالی کې زه نه پوهېږم. خو یو شی دی، اوسنی حالات هر څومره دوام کوي دا بیا بس ده لږ ذره نورمال شکل لري او بیا یعنی نورمال حالت ته نږدې کېږي، او هغه بیا د طالبانو په ګټه هغه کېږي واقع کېږي. کله چې طالبان اول کې راغلل مقایسه د پخواني دولت د پخواني نظام او د اوسني نظام سره وو چې فرقونه ډېر زیات وو. خو څومره چې دوی ډېر په وخت کې په خپل قدرت کې پاتې کېږي، دغه مقایسه د دوی خپل د تیر یو کال دوه کالو سره سره کېږي، او هغه یو څه د دوی په ګټه ده چې دغه دا اوسنی نظام اوسنی حالت د خلکو په نظر بیا لږ ذره نورمال څه ښکاري.
بله، حدیث صاحب، د همدې فرصت څخه په استفاده غواړم چې یوه پوښتنه تاسو نه د افغانستان د کنګل شویو پیسو په هکله هم ولرم. د دغو پیسو برخلیک څنګه شو؟ بالاخره به د دغو پیسو سره څه کېږي؟ افغانستان ته یې بیرته ورکوي که نه؟ د سود خبره یې کېده چې هغه پیسې به هم افغانستان ته ورکول کېږي، هغه موضوع څنګه شوه؟
اخو دوه برخې دي، یو هغه په 3 میلیارډ داسې پلتروسپوري په امریکا کې باندې دي، ځکه چې محکمې نهایي تصمیم نه دی نیولی. هغه یو محکمه خو د افغانستان په ګټه باندې تصمیم ونیو، انشاءالله چې دا بله محکمه به وکړي. تر څو پورې چې بله محکمه حکم کوي 3 میلیارډ خو ته باندې دي، 3 میلیارډ نورې خو سویسم لیګلی دي چې تر اوسه پورې 100 میلیونه ډالر یې ګټه سره کړې ده، کوم مصرف مو نه دی کړی. داسې بیرته په افغانستان ته ورکول کېږي او که نه، توقع دا ده چې حالات په ورځ نورمال شي او دا پیسې بیرته د افغانستان بانک ته سره راځي ورکړل شي. اما څو ځلې ما مخکې ویلي دي چې که چېرته ځینې مصارف چې دولت اساسي مصارف هغه مصارف اوسېږي او حکومت د افغانستان د طالبانو حکومت وغواړي چې له دې صندوق نه اقتصادیاتو کې ورنه استفاده وشي، هغه امکان شته ده. خو تر اوسه پورې دوی په هېڅ موضوع کې له موږ نه توقع هغه نه دی کړی، درخواست نه دی کړی چې ځینې مصارفو اقتصادیاتو کو. نو په مغه حساب ده چې څخه ګټه زیاتیږي، مقدار د پیسو مم زیاتیږي، هلته وتروس پورې کوم مصرف مو د دې اغاز نه دی کړی. او بلې پیسې خلاص شي امکان لري هغه بیا د صندوق ته راشي، خو هغه په هغه وخت کې د امریکي حکومت به بیا تصمیم شي.
سیاستوال او د افغانستان پخوانی چارواکی انور حق حدیث صاحب، ستاسو د وخت نه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان،
مننه تاسو. السلام علیکم.
څخه مننه کوم چې تر اوسه پورې د سال د خبرونه سره است. د ملګرو ملتونو سازمان د مې د میاشتې د 15 نیټه د قابلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې نړۍ د میندو او ماشومانو د ژوند ژغورنې او د مړینې د مخنیوي لپاره 9000 قابله ګانو ته اړتیا لري. مخکې د دې بیا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ 1.8 نوي زیږیدلې ماشومان مړ کیږي او په دغه هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچا لوړه شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د جمعې په ورځ د قابلو د نړیوالې ورځې پر مناسبت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره تر ټولو مهم کار د قابلو لرل دي. یاد صندوق وړاندې لیکلي چې تر 2015 کال پورې با دغه 9000 قابلی هر کال د 4.3 میلیونه کسانو ژوند وژغوري. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د 2000 کال د سروې پر بنسټ په ټول افغانستان کې 10000 قابلی شته چې وزارتنې په دولتي سکتورونو او 15000 په شخصي سکتورونو کې پر کار بوخت دي. د دې موضوع په افغانستان کې د روغتیا اړوند نوري پوښتنې د پروګرام د ملمح سره مطرح کوم. د لندن د پوهنتون استاد او د کیمبریج په پوهنتون کې څېړونکی ډاکټر محمد حکمل صاحب د شیبه د سکایپ لاري له لندن څخه راسره مل شوی دی. حکمل صاحب، پروګرام ته مو خراغلاست وایم. نړۍ مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. د نړیوال روغتیایي سازمان د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې وروستی تخمین څومره د تشویش وړ ستاسو له نظره څه فکر کوي تاسو؟
زمامنه کې له تاسو ته استاذ همکاران ته او کورانو لیدون کوریدون کو ته وړاندې کوم. دا ډیر مهم ارقام دي ځکه په تیرو دوو کلونو کې د روغتیایي سیستم متداوم موږ تاسو نړیوال همکاران نه درلودل. په خو وختونو کې په دې شی چې د 4-5 کلو په تعهد اوس ځکه د افغانستان د روغتیایي سیستم اوس تقریبا 90 سلنه بودیجه په بهرنیو کومکونو پر اړه لري. نو دا غسی ارقام کودل چې رښتیا ډیر واقعیت کوي او نړیوال چې کله خصوصا روغتیایي نړیوال سازمان کوم ارقام چې وی یو سیستم ورتل دی او یا ارقام نه دی یا اوسنی خدمات په نظر کې نیسی او هغه د تخمینونو دی چې هغه د ټول غریب ملکونو لپاره د افغانستان په شان باندې د ټول ملکونو لپاره د عین فرمول نه استفاده کوي. ډیر زموږ په نیمه چې دا بدبختانه د ارقام واقعي دی او د دوه ارقام شریکول د افغانستان د خلکو سره او نړیوالو سره کومک کوي ځکه دا ارقام دا مختصر بیا کومک کوي د افغانستان د روغتیایي سیستم سره چې د نړیوالو د کومک توجه راجلب کی او که چېرته خدای نه خواسته یو حالات راځي چې بیا هم کومکونه کمیږي او یا بالکل قطع کوي نو زموږ تاسو د روغتیایي سیستم کارو کړ نوي سلنه برخه د سقوط سره مواجه کیږي. هیله دا ده چې دغه نوي ارقام چې اوس نړیوال روغتیایي سیستم اعلان کړي دي د افغانستان روغتیایي سیستم د دې نه مثبته ګټه واخلي. دا فینه کی ځکه د دفعه کولو موږ تاسو ظرفیت اوس افغانستان کې نه لرو. هغه یو تخمین لري، هغه تخمین دی یو ظرفیت په اساس باندې کی متاسفانه په تیر دوه کلونو کې تخمینا ډیر هیوادوال مسلکي خلق هیواد پریښی ده او روغتیایي سیستم ډیر کدرونه له لاسه ورکړي دي. هغه ظرفیت چې موږ تاسو دوه کاله مخکې درلود چې تخمینونه مو مخپله کول متاسفانه په کوم هغه ظرفیت اوس نشته. نو مجبور موږ تاسو د نړیوالو هر تخمین چې وایي یا یې منطقي رد کړو یا یې ومنو او د منلو په صورت کې باید د هغې په اصلاح باندې کار وکړو. ووینو چې آیا د پرسونالو کم د کې تاثیر لري او یادا د شرط د روغتیایي مراکز تلل شوی دي او یادا د دوا او کمبود تازه کتن ها یو فاکتور پدې کې سل په سل تاثیر نشي کولای. ډېر مختلف فاکتورونه دي په روغتیایي سیستم کې چې هغه فاکتورونه باندې کار وشي تر څو پورې موږ تاسو وکړای شو چې د مړینې د کچې د زیاتوالي څخه په راتلونکي وخت کې جره اده او جلبګیری وشي.
با پختنه می دا کوله احمد صاحب چې یو سلو پورس کې یو سلو اتش پیته نویزی که دلی ماشومان توی خپل ژوند لاسه ورکوی دا یعنی کشمیر ته وګورو هر ورځ دا برقام دیر واقعا دیر دی څه باید وشي چې د دې څخه مخنیوی وشي. او بل خبره دا چې د ملي او بین المللي مؤسساتو په مؤسساتو کې د ښځینه کارکوونکو باندې د کار کولو بندیز دا څومره په روغتیایي سیستم منفی اغیزه کولی شي یا داسې وي چې منفي اغیزه کړي؟
اول دوستاسو دي دویم سوال تر شما چې د زنانه او پرسونل او بندیز څومره سپورت کې استمانه منفي تاثیرات کړي دي؟ زیات منفي تاثیر کې ځکه د روغتیایي سیستم د تقوی لپاره باید په مسلسل ډول سره تخنیکی نظارتونه دی وینه وشي، خصوصا هغه روغتیایي مراکز چې په لریو کلیو بندو کې دي یا د زنانه او برخه په افغانستان کې او یا په نورو د افغانستان باندې مشابه هیوادونو کې د اویا سلنه پورې روغتیایي خدمات یا زنانه و تا یا ما شمانو تا چه زنانه پر روی که مستقیما رول لری، یعنی که ما دو تاسی زنانه پرسونل و کمبود بول رو او یا پیسد روختیهی سستم و دی سوال لاندی را دی تنها درس پیسد خدماتی چه اغا نرانو تا پیسا برزکی گی نو دی او یا سلونه دی پارا دیر توجه پکار در دی نظارت دی پارا که چیر تا دی ملل متحد او یا دا دی دو موسسات و زنانه و پرسونل تا تخنیکی پرسونل تا دی کار اجازه و نکل لشی زمگو تاسی اغا دیر مهم تخنیکی برخه چه اغا دی دو دی روخته کلونی مراکز و تخنیکی نظارت تا چه اغا پا منظم دوال سره دی کیفیت پا خواله کم دیر زیاد رو لری و حتی اغا زیانه که چه دیر زیاد اشتباطی مولین هم شکله که گی حتی دی پرسونل و دی بیتوجهی نکی گی یاده ده چه روی ضربیت چی چی اب یاده دی بعض وقت که حتی وسائل پر روخته سیستم کی دی روی ندرست استفاده نشه کوله نو دو با روخته دو زنانه و پرسونل بانده که دی ملل متحدی او کچر تا دی موسساتی دا که دوامو که متاسفانه در ارقام چنن مگو تاسی گروه در ارقام دی دوچنده که دلی احتمالاتی مشتاب دا چه اوس رفته هم در ارقام در لول دی پا دو زر و دو کال که پا هر زر و ماشومانه که دی پینزو کلونه کم و ماشومانه که دو سو و پنزوس ماشومانه جون للاس ورکاو او دی او کلونه کم یو سر و پنزوس ماشومانه پا جون للاس ورکاو در ارقام دری کلمه که دی را تی چه یو دا او یا و تا پا اغا ماشومان چه دی پینزو کلونی عمر کمی پا هر زر و ماشومانه که او یا سلنه را تی چه یو پا او یا ماشومانه را تی چه یو
حقمل سه بله مغارم چه و رسته پختنه هم ولرم کتسه هم تاسو پخبل خبرو که دی مسئله تا مشاره وکره چه دا دنجونو او دو خوزو کار کول او دو دوی تعلیم هم د افغانستان په هر به یعنی د په هر برخه کې خپل اغیز لري، خو مستقیما د دې اغیز یعنی منفی اغیز پر روغتیایی سیستم څه کېدای شي؟ د خوځو نه تک تعلیم ته یا مکتبونو ته ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته د دې منفی اغیز روغتیا سیستم باندې به څه وي که دا راته لنډ ووایست؟
دا د دې تجربې او تاسو مثالونه لرو په 2001 کال کې دریم کال کې چې معمولا طالبان هغه وخت چې حاکم په 1999 کال کې تر 2001 کال پورې همدغه حالت زموږ تاسو ښوونځي ته لشي پانتونونو کې د ښځو لپاره د زده کړې اجازه نه و د مړینې کچه په ټوله نړۍ کې تنه یو حوزنه کې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې د ماشومانو لوړه وه د میندو هم لوړه وه که اوسني حالت ته دوام ورکړل شي بدبختانه موږ تاسې روغتیایي سیستم به هغه شلو وروسته شلو پخوانیو کلونو ته لاړ شي چې بیا به هم په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه لوړېږي. او د بله خبره دا ده چې هېڅ د افغانستان اوسنی حالت روغتیایي سیستم جدي ظرفیت نه لري چې ماشومان چې د ښځو د کار نه کولو اجازه بیا دا ده چې ښوونځي تلل شوي په دغه حالاتو کې روغتیایي سیستم جمعیت وړاندې کړي.
ډېره مننه کوم د لندن د پوهنتون استاد او د کیمبریج په پوهنتون کې څېړونکی ډاکټر محمد اکبر صاحب ستاسو د وخت او زمانې څخه کور مودم.
مننه صاحب.
تل خدمه لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم. ښه چاره ولرئ.